مصطفی صدیقی دوستانو په دې او ساده خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه ریپورتونه او مطالبه اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي په نږدې راتلونکي کې به د دې کمیسیون د مشرتابه د ټاکلو لپاره د کمیسیون په داخل کې انتخابات وشي. او د امریکا هم د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې له پاکستاني مقاماتو غوښتي چې پر خپله خاوره د طالبانو حقاني شبکې پر ضد جدي اقدامات وکړي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری تر هر څه مخکې پام کړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي شهلا حق د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوې ده. او د ایران ولسمشر له روسیې، سوریې او ترکیې سره خپل غږ یو کړ او د امریکا لخوا په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د 1.5 کسیزه سرحدي ځواک د جوړولو پلان سره مخالفت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پنس پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. دا خبره سپینې ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې کړې ده او زیاته کړې ده چې په دې خبرو کې مرسیال ولسمشر مایک پنس د افغانستان حکومت سره په ملاتړ ټینګار وکړ څو د بلخ د والي عطا محمدور سره کار وکړي چې دغلته د خبرو له لارې په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ترسره شي. سپینې ماڼۍ په خپله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا تلیفوني خبرې اترې د هغو خبرو اترو دوام و چې تیره میاشت د امریکا مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان جمهور رئیس او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره درلودې. سپینې ماڼۍ زیاتوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې تلیفوني خبرو کې د ضروري اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي په څیر پر مهمو پرمختګونو د کابل د دوامدارو هڅو یادونه وکړه. همدارنګه دواړو مشرانو په افغانستان کې په امنیتي وضعیت او د جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ د اغیز په اړه هم خبرې وکړې. دا د ولسمشر اشرف غنی او د بلخ د لیکل شوي والی او د بلخ د لری کړه شوی والی عطا محمد دور ترمنس در راپورته شوی کړکې چې وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا یو لړپوړې چارواکي په دې مسأله کې له افغان مقاماتو سره خبرې کوي. په خپل ارګ تر اوسه د تلیفوني خبرو پړه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي شهلا حق د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو غړي رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یو موقتی ټاکنه ده چې موږ کولی شو چې د دارالانشا د رئیس د ټاکنې لپاره قانوني پروسه پر مخ یوسو. هغه داسې چې کمیسیون به د داسې درې کسانو لیست چې د قانون له مخې د دې څوکۍ لپاره په شرایطو برابر وي ولسمشر ته استوي. ولسمشر به له هغو دریو تنو یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکي. تر دې مخکې امام محمد وریماچ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کاوه، خو څو میاشتې مخکې د ولسمشر غنی لخوا له دندې څخه د لرې کېدو راپورونه خپره شول. په نیوزیلند کې د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم د سریلانکا له ټیم سره لوبه کوي او د افغانستان ټیم په دې لوبو کې چې د 19 کلنو د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې روانه ده په خپله لوبه کې په 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو 204 اتیا منډې جوړې کړې دي. د افغانستان لخوا ابراهیم زدران شپږ اتیا، درویش رسولي درې شپېته او اکرام علي خیل 55 منډې جوړې کړې دي. که څه هم چې لوبه د باران له امله ځنډېدلې ده، خو د سریلانکا 19 کلنو لوبډلې ته په 28 اورونو کې 190 منډې پکار دي او لوبغاړي لا نه دي سوځېدلي. د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې د پاکستان ټیم ته ماته ورکړې و. د ازادي رادیو پروانو خبرونو کې د دوه لوبې تازه جزئیات در سره شریکو. د ایران ولسمشر له روسیې، سوریه او ترکیې سره خپل غږ یو کړی او د امریکا له خوا په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د 1.5 زره کسیز سرحدي ځواک د جوړولو له پلان سره مخالفت ښودلی دی. د ایران دولتي رسنۍ وویل حسن روحاني پرون په تهران کې د سوریې د پارلمان له مشر سره په کتنه کې وویل دا نوی پلان چې امریکا یې په پام کې لري له نړیوالو قوانینو او د سوریې او د سیمې د هیوادونو له مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه ده. په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف په روانه اونۍ کې وویل چې د یو نوي سرحدي ځواک د جوړولو پلان لري چې په سوریه کې د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد وسلوال پکې شامل دي. امریکا وایي دا ځواک به د ترکیې او عراق پر پوله ځای پر ځای کیږي څو سوریې ته د داعش وسلوالو د بیرته اوښتو مخه ونیسي. د امریکا دا پلان د ترکیې، روسیې او سوریې له سخت مخالفت سره مخ شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې هیواد د کردانو په مشرۍ د سوریې د سرحدي ځواک د ځپلو لپاره د عملیاتو تیاری نیسي. ترکیه د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې وسلواله ډله تروریستي سازمان ګڼي. او د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو یو مرستندوی ادارې د فلسطینیانو لپاره د 125 میلیون ډالر مرستې تر نیمایي زیاته برخه ځنډولې ده. امریکایي چارواکو د سه‌شنبه په ورځ ویل واشنگټن به د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې ته 80 میلیون ډالر برابر کړي او 50 میلیون ډالر به د راتلونکي غور لپاره وځنډوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په دې کمیسیون کې د مشر او نورو مسؤولانو د ټاکلو لپاره انتخابات وشي. پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شهلا حق د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه وټاکله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو وغوښتي چې د حقاني شبکې او د طالبانو پر ضد اقدامات وکړي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د افغانستان په اړه د قزاقستان د ولسمشر او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو جزئیات هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په همکارۍ د لومړي ځل لپاره په پوهنتونونو کې الکترونیکی کتابخانې جوړوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ترڅنګ په هلمند ولایت کې د نړیوال سره صلیب لخوا دغلته د فعالیتونو په باب مفصل رپورټ اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې کمیسیون د مشرتابه د ټاکلو لپاره د کمیسیون دننه انتخابات وشي. د دې کمیسیون یو غړي رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسیون ته د غړي په توګه د سید حفیظ الله هاشمي په ورپېژندلو به د کمیشنرانو شمیر بیرته پوره او د کمیسیون داخلي انتخابات ممکن شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې ټاکل شوي غړي سید حفیظ الله شمی د سه‌شنبه پرس په ارګ کې د لوړ مراسم پر ځای کړل. تفصیل له اجمل انس خبرو.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د دې کمیسیون د ووم غړي په ټاکل کې دوه سره به د دې کمیسیون غړي پوره او د نوي مشرتابه لپاره د خپل منځي انتخاباتو جوګه شي. وروسته له هغې چې دوه میاشتې مخکې ولسمشر اشرف غني د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر نجیب الله احمدزی له دندې لرې کړ، د دې کمیسیون د مشر څوکۍ خالي ده. همدارنګه له دې سره د کمیسیون یو غړی هم کم و. د غرابي له اوږدې پروسې وروسته سید حفیظ الله هاشمي د انتخاباتو د کمیسیون د غړي په توګه وټاکل شو. نوموړي د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودیت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي غړي په توګه لوړه پر ځای کړه چې ورسره د دې کمیسیون د غړو شمیر بشپړ شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لغړی رفیع الله بایدار مو پختل چې اوس چې د کمیسیون د غړو شمیر پوره شو، د دې کمیسیون د مشر د ټاکلو په اړه به کله پریکړه وشي. ښاغلی بایدار وویل
دا شوه دا
خغلې بیدار وای د کمیسون و مغړې ټاکل شوی او د غراوی پروسه بشپړه شوی. اوس موږ کولای شو چې په همدې نږدې ورځو کې وروسته لاغې چې خغلې هاشمي رسمن دې کمیسون ته وروپیژندل شي او کار پیل کړي، نو موږ به هر څومره زر چې ممکنه وي خپل داخلي انتخابات ترسره کړو. خغلی بیدار ویل د کمیسون دننه به د څلورو څوکیو لپاره چې د کمیسون د رئیس دوو مرستیالانو او منشي څوکۍ دي انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي رفیع الله بیدار زیاته کړه چې د کمیسون د مشرتابه لپاره په انتخاباتو سربیره نور موارد هم و چې د کمیسون د غړو بشپړ ترکیب ته یې اړتیا لرله. خغلی بیدار وایي د اووم کس د نشتوالي په صورت کې د کمیشنرانو ترکیب بشپړ نه و. له همدې کبله موږ ډېرې مسلې چې د کمیسون د ټولو غړو موجودیت ته یې اړتیا لرله ځنډولې وي، د بېلګې په توګه د استخدام پروسه. بیدار هیله څرګنده کړه چې د کمیسون د نوي غړي په ټاکل کېدو سره به د انتخاباتو لپاره د چمتووالي چارې چټکې شي. له دې سره نوموړي ټینګار وکړ چې دوی له عملیاتي او تخنیکي پلوه د راتلونکي هجري کال د سرطان په میاشت کې د ملي شورا ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته چمتو دي. خغلی بیدار راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي په لړ کې د ترسره شوو کارونو په اړه وویل چې 1355 رای ورکولو مرکزونه له سره ارزیابي شوي. همدارنګه د رای ورکونکو د یو داسې فهرست پر چمتو کولو کار روان دی چې هر رای ورکونکی د رای ورکولو له یو اړوند مرکز سره وصل شي. د رفیع الله بیدار په وینا د انتخاباتو عملیاتي پلانونو باندې هم کار روان دی او دوی هیله مند دي چې انتخاباتي تقویم به هم زر بشپړ شي. خغلی بیدار مالی تمویل او امنیت چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مهم دي په حکومت پورې تړلې مسلې وبللې او ټینګار یې وکړ چې دولت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټې ته تر شپږو میاشتو کم وخت پاتې دی، شنونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اوسني فعالیتونه ورو وګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د غړو په بشپړې دوه سره به کارونه چټک شي او ډاډ څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي.
و امر دل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په دې نږدې راتلونکي کې به د دې کمیسون د مشرتابه د ټاکلو لپاره د کمیسون دننه انتخابات وشي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ایلس ویلس پاکستان ته د سفر پر مهال له اسلام آباد غوښتي چې پر خپله خاوره د حقاني شبکې او نورو تروسي ډلو پر ضد اقدامات وکړي. په دې اړه له پېښوره زموږ همکار رپورټ لري.
د جنوبی او منځنی اسیا چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلز له پاکستان غوښتي چې پر خپله خاوره د حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د پرلې پسې موجودیت مسلې ته پام واړوي. اغلې ویلز له پاکستانیو چارواکو سره په لیدنه کې همدا شان ویلي، امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو د جوړولو په لټه کې ده. دا څرګندونې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سه شنبې په ورځ ناوخته په خپلې کړې خبر پاڼه کې کړي چې د رواني میاشت په 15 او 16 نیټه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالي وزیر ایلس ویلز سفر په اړه خبره کړې ده. خبر پاڼه اسلام آباد ته د اغلې ویلز سفر په اړه وایي چې نوموړي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانۍ ستاینه کړې او هم نشانې د ویلز په حواله لیکلي. د جنوبي اسیا لپاره د امریکا تګلاره د یو پیاوړي او باثبات افغانستان جوړښت په جنوبي ایشیا کې داعش وسلوالې ډلې او همداشان هغو ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو استازي کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دی. د امریکا دغه چکپلې چارواکي اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د ایلس ویلز سفر او لیدنو په اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي و چې ایلس د بهرنیو چارو سکرتري تحمینه جنجوا سره په لیدنه کې د افغانستان او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو په ګډون په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د چکپلې چارواکي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی چې په دې وروستۍ کې د پاکستان او امریکا اړیکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ټویټ له امله ترینګلې شوي چې د روان کال په لومړۍ ورځې پکې پاکستان په سختو ټکو وغانده او دغه هیواد یې په دومخې تورن کړ. د ټرمپ تر دغو څرګندونو وروسته امریکا د پاکستان پوځي مرسته هم وځنډوله. د یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي وزیر تر سفر څو ورځې مخکې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر هم د پاکستان د پوځ مشر ته ټلیفون کړی و او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره ورسره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نیوزیلند کې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیمونو د نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان نن له سریلانکا سره لوبه کوي. افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی، 244 منډې جوړې کړې دي د وو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې. سریلانکا تر اوسه پورې په 15 اوورونو کې 114 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. په 15 اوورونو کې سریلانکا ته 101 منډې پاتې، اوه لوبغاړي ورسره پاتې ترڅو له افغانستان سره مسابقه ترسره کړي، خو لوبه دا مهال د باران له امله ځنډېدلې ده. د افغانستان لخوا په دې لوبه کې ابراهیم زدران 46 منډې جوړې کړې دي، درویش رسولي 36 رنزونه وکړل او اکرام علي خیل 55 منډې جوړې کړې. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه او راتلونکو خبرونو کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د روانې مسابقې وروستي جزئیات درسره شریکو. افغانستان د 19 کلنو په نړیوال جام کې په خپل لومړۍ سیالۍ کې له پاکستان لوبه وګټله. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په پرونی لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د خپل هیواد پر همکارۍ ټینګار وکړ. دواړو مشرانو د سه شنبه پر ورځ په سیمه ییز امنیت، اقتصادي مسلو او دو اړخیزو اړیکو د خبرو لپاره په واشنگټن کې وکتل. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویل دواړه مشران په افغانستان کې د کړکېچ په سیاسي هواري او په سیمه کې د پراخو سیاسي او اقتصادي همکاریو په اړه خپلو کې غږېدلې دي. تفصیل اجمل انسخورو.
سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ د نظربایف سره یو ځای د څرګندونو پر مهال قزاقستان یو پیاوړی د ملي حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد وباله او زیاته کړه. دا هیواد د امریکا ملګری او ستراتیژیک شریک دی. نوموړي له نظربایف مننه وکړه چې افغانستان ته د امریکا د پوځي تجهیزاتو او پرسونل په ترانزیت کې مرسته کړې. د دواړو مشرانو ترمنځ په خبرو کې د افغانستان سره د قزاقستان د همکاریو مسله د مهمو موضوعاتو څخه وه. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي ولسمشر ټرمپ د ولسمشر نظربایف مننه وکړه چې د امریکا د جنوبي اسیا د پالیسۍ د ملاتړ ژمنه یې کړې او افغانستان ته د لوژستیکي ملاتړ او لار ورکولو په برخه کې او همدارنګه د بشري هڅو په برخه کې پرله پسې همکاري کوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې چې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر نظربایف په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه افغانستان کې سوله او ثبات راوستلی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ د افغان امنیتي ځواکونو سره د قزاقستان د پخوانیو مالي مرستو یادونه وکړه. د امریکا او قزاقستان د ولسمشرانو د دې لیدنې په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي قزاق مشر په افغانستان کې د امنیتي ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورې مرستې او ملاتړ چمتووالی وښود او وی ویل هیواد به په قزاقستان کې نور افغان ملکي او امنیتي پرسونل وروزي او په ځانګړې توګه به د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري زیاته کړي. دواړو مشرانو په افغانستان کې د ترانسپورتي زیربناو د پراختیا په پروژو کې هم د قزاقستان د شراکت هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر نظربایف د منځنۍ اسیا د تجارت او پانګونې د چوکاټ توافق ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ او په راتلونکي کې د دې سوداګریز شورا په غونډو کې د افغانستان د ګډون هرکلی وکړ. د قزاقستان ولسمشر نظربایف تر لیدنې مخکې له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای خبریالانو ته په لنډو څرګندونو کې د سیمې د دوو لویو قدرتونو چین او روسیې ترمنځ د خپل هیواد موقعیت ته اشاره وکړه او د C-15 په نوم پروګرام لپاره یې د امریکا د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د C-15 پروګرام د ولسمشر باراک اوباما په دوره کې پیل شو او هدف یې دا دی چې امریکا د قزاقستان او د پخواني شوروي د څلورو نورو جمهوریتونو، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان او تاجکستان سره اړیکې پراخې او ژورې کړي. سپینې ماڼۍ وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د C-15 د پروګرام په څیر د سیمه ییزو فورمونو له لارې د سیمې ستونزو ته د هواري د موندلو ژمنه وکړه او په راتلونکي کې د C-15 پروژه کې د افغانستان د ګډون هرکلی وکړ. قزاق ولسمشر نظربایف چې د ترجمان په وسیله خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ ته وویل قزاقستان تل له امریکا سره ښې سیاسي اړیکې لرلې او موږ زموږ د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د امریکا د ملاتړ قدردانی کوو. نظربایف د خپلو دې څرګندونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو د منځنۍ اسیا دا هیواد د پخواني شوروي د هیوادونو په وړاندې د روسیې د پالیسیو په اړه اندېښمن دی.
د اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په سپینه ماڼۍ کې پرون د امریکا له جمهور رئیس سره د افغانستان پر وضعیت او افغانستان سره د همکارۍ په اړه خبرې وکړې.
له جنگ زرا چې دا اسمه بدی سیږي.
د
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي.
د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د سهار اته بجې او شل دقیقې دی. له احمد شیبر وروچه د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي.
د نړۍ ټو ورځپاڼو د افغانستان د ولسمشر او د بلخ د لری کړی شوی والی ترمنځ پر روانو جنجالونو لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي لکه چې د بلخ له ولایته د عطا محمد نور د برطرفي اعلان شوی دی، د هر ورځ خپل دفتر ته ځي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی غنی په تیرو دریو کلونو کې هڅې کولې چې عطا محمد نور د بلخ له ولایته لری کړي. نیویارک ټایمز دې ته هم اشاره کړې چې پخوا هم داسې شوي چې یو سیمه ییز مقام د مرکزي حکومت امر رد کړي، خو ورځپاڼه لیکي له 2000 لومړي کال را وروسته شایي داسې هڅې افغانستان له ماتې سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز د جمهوري ریاست تیرو انتخاباتو او راتلونکو انتخاباتو ته په اشارې د عطا محمد نور خبره راخیستې ده چې وایي زه نه غواړم چې دوهم کس واوسم. د دې وژدې مقالې په وروستیو کې راغلي دي عطا محمد نور د افغانستان په شمال کې خپلې ملیشې لري چې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا له بشري حقونو څخه ډېرې سرغړونې کړې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم همدا مسله څېړلې ده او لیکي عطا محمد نور ولسمشر غني له یو امتحان سره مخامخ کړی. د ورځپاڼې په باور سربیره پر دې چې یو میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر د عطا محمد نور د برطرفۍ خبر ورکړ، خو نور لا هم د بلخ د ولایت له مقامه نه دی خوځېدلی. وال سټریټ جورنال بیا لیکي د ولسمشر غني لپاره د بلخ د ولی لري کول د جنګ سالارانو او د زورواکو د واک د پای ته رسیدو یو آزموینه ده. د ورځپاڼې په باور دې زورواکو ته په دې سترګه کتل کیږي چې نه پرېږدي افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. ورځپاڼې په کابل کې د پالیسي او څېړنې د مرکز د مشر هارون میر په قول لیکلي دي اوس دا مسله د دوو کسانو ترمنځ نه ده چې یو به ځي او یو به پاتې شي. اوس مسله د جمعیت د ګوند د بقا، د ولسمشر غني د حکومت او پخپله د شاغلي غني ده. د افغانستان د دولت دننه د اختلافاتو په ترڅ کې د لویدیځ وی بلی خبرونه د افغانستان پر سر د واشنگتن او اسلام آباد اختلافاتو ته اشاره کړې ده. نېشنل انټرست لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر پاکستان فشار راوستي ترڅو پخپله خاوره کې د افغان طالبانو خوندي پناه ځایونه لمنځه یوسي. خبرونه لیکي چې د بی اعتمادي په فضا کې دواړه لوري یو بل تورنوي او د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ پخوانی تودي اړیکې په وروستیو کلونو کې په بې ساري ډول سړې شوې دي. نېشنل انټرست لیکي چې پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د افغانستان جګړه په خپل خاوره کې مخته نشي وړي، خو امریکا د سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ لمخي له پاکستان خپل غوښتنې لري. خبرونه وړاندې لیکي امریکا نور په پاکستان باندې هغه څه باور نشي کولای لکه په نویمو میلادي کلونو کې چې یې کاوه. په مقاله کې د امریکا او پاکستان اړیکې پخوانی یادې شوې او لیکل شوې دي چې د افغانستان تر روانې جګړې مخکنی دي، نو د دې لپاره چې شر روابط ښه پاتې شي خبرې پکار دي. نېشنل انټرست لیکي چې امریکا په ښکاره ویل دي چې پاکستان ته پکار دي چې طالبان د خبرو میسته چمتو کړي. خبرونه لیکي که داسې شي نو پاکستان به مجبور نه شي چې د امریکا غوښتنو ته په سیمه کې په زوره غاړه کیږدي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدو. همدې خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم خبريږي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په همکارۍ د لومړي ځل لپاره په پوهنتونونو کې الکترونیکی کتابخانه جوړوي. د لوړ زده کړو وزارت ویاند د سې شنبې پر ازادي رادیو ته ویل چې ډېر شر بل کابل پوهنتون سره لومړنۍ الکترونیکی یا ډیجیټل کتابخانه وصل شي. نور حال له اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لومړنی برېښنایي کتابتون د جوړولو ګام پورته کوي. د دغه وزارت ویان د عارفې پیکار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برېښنایي کتابتونونو د جوړولو لړۍ د مرکز له پوهنتونونو پیلېږي او لومړنی هغه به په کابل پوهنتون کې جوړ شي. د نوموړې په خبره په راتلونکي کې به په ولایتو کې هم د ورته کتابتونونو د جوړولو چارې پیل شي. هغه لی پیکار د برېښنایي کتابتونونو د ګټو په اړه وویل
کومک بسیار خوبه که بر ما میکنه کتابخانه ها
دغه کتابخانه څومره سی کولای شي د ډیجیټل په شکل د کتابونو په زیرمه کې او همدارس د نړۍ مهمو او معتبرو په هنتونو کتابخانو ته د استادانو او محصلینو د لاسرسي او په ورته وخت کې هغه کتابخانه چې آنلاین کتابونه وړاندې کوي په دې برخو کې راسره مرسته کولای شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند دغه شان وای ټاکل شوی چې په کابل په هنتون کې موجوده کتابونه ډیجیټلی شي او په دې کار سره به محصلین وکړی شي چې کتابونو آنلاین ګټه واخلي. که څه هم افغانستان اوس مهال یو شمېر عامه کتابتونونه لري چې د کابل عامه کتابتون یې چې په 1415 سلویخت لمریز کال کې تاسیس شوی او زرګونه ټوکه کتابونه لري د یادولو وړ دی، خو په دغه هیواد کې د آنلاین یا برېښنایي کتابتون جوړول لومړنۍ تجربه ده. په ورته وخت کې د پوهنتون یو شمېر استادان د برېښنایي کتابتون د جوړولو هرکلی کوي. وایي حکومت د برېښنایي کتابتون د جوړولو ترڅنګ باید د زده کوونکو لپاره د کیفیت او قیمت په پام کې نیولو سره د انټرنیټي خدمتونو په چمتو کولو کار وکړي. دیوای زموږ اکثریت ځوانان په ټکنالوژي بوخت دي، کچېری د فیسبوک پر ځای آنلاین کتابتونونو ته مخه کړي دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د لوړو زده کړو وزارت د دغه اقدام هرکلی کوي. د دې وزارت ویان صابر مومند وای په افغانستان کې د کتابتونونو برېښنایي کول په دې هیواد کې د کتاب لوستلو په فرهنګ مثبت اغیز درلودلی شي او دغه شان کتابتونونو ته د خلکو لاسرسی اسانه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ډیر وختونه وایي چې د ولسمشر په توګه په لومړي کال کې تر بل هر ولسمشر ډیر څه کړی دی. د اسوشیټډ پریس راپور وایي چې که څه هم د ټرمپ دا ادعا له مبالغې پرته نه ده، خو د کمپاین پر مهال کړي ډیرې ژمنې پوره کړې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وایي د امریکا ولسمشر د کمپاین پر مهال کړي یو شمېر ژمنې پوره کړي، لکه د هیواد د مالیه سیستم تغیرول، په بهر کې د امریکا دریځ تغیرول او د سلګونو زرو کډوالو ژوند بدلول. راپور وایي د ټرمپ د ولسمشرۍ یو کال تیریږي، خو مکسیکو له امریکا سره پر پوله د دیوال لپاره یو روپۍ هم نه ده ورکړې. ټرمپ د 2016 کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال ویلي وو چې دی به له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او هغه هم د مکسیکو په پیسو. راپور یادونه کوي چې ټرمپ د ځینو تغیراتو لپاره له خنډونو سره مخامخ شوی دی او هغه هم د خپلو جمهوري غوښتونکو لخوا، نو ځکه تر اوسه د اوباما روغتیایي پلان پلی دی. راپور وایي چې ټرمپ د خپل هیواد د مالیه سیستم تغیر کړی او دا تر اوسه د ده یوازینۍ لاسته راوړنه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې ټرمپ هڅه کړې خپل هیواد له یو شمېر نړیوال موافقو باسي، خو محکمې د کډوالۍ او امریکا ته د مسلمانانو د ننوتلو په اړه د ده تر ټولو پاروونکی اقدام محدود کړ. راپور وایي د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال ډونالډ ټرمپ سیاسي فضا بدله کړه کله چې د امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز خبره وکړه. دی بریالی سو چې له یو شمېر مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو د ورتګ مخه ونیسي، خو دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې امریکا ته د غیر قانوني ورتلونکو شمېر د پام وړ کم سوی دی. راپور وایي چې ټرمپ ویلی وو له هغو شرکتونو به 50% مالیه اخلي چې بهر ته خپل تولیدات لیږي، خو دا کار یې تر اوسه نه دی کړی. د پلان غواړي امریکایي شرکتونه لږ مالیه ورکړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي، او هغه شرکتونه چې په بهر کې دي باید بیرته امریکا ته انتقال سي. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې ویلي چې ټرمپ داعش ډلې ته په چټکۍ سره د ماتې ورکولو ژمنه کړې وه، او امریکایي او ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې داعش ډلې ته د پام وړ ضربې رسولي، او په نتیجه کې سخت دریځ له ډیرو سیمو وتلي چې پخوا د دوی په ولکه کې وې. خو د راپور په وینا د امریکا پوځي قمندانان اعلان نه کوي چې داعش ډله له منځه تللې ده، ځکه دوی په سوریه کې د دې ډلې له پاتې شونو اندېښنه لري. راپور وایي ټرمپ له لومړۍ ورځې راهیسې شاوخوا 80 لایحې امضا کړې دي چې ډېری یې د مخالفتونو له کبله په قانون نه دي اوښتي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
داسې یو الکترونیکی موټر مارکیټ ته راوتلی دی چې په یو ځل چارج کېدو نږدې 6.5 کیلومتره لار وهلی شي. په دې اړه نور لیسمت ساروان اورو.
یو نوی الکترونیکی موټر نندارې ته وړاندې شو چې په یو وار چارج کېدو 643 کیلومتره لار کچ کوي او ډېر تر ډېره سرعت یې په یو ساعت کې 295 کیلومتره دی. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس دا موټر چې ایموشن نومیږي فکسر کمپنۍ جوړ کړی دی. ایموشن به د ټیسلا سخت سیال وي. د دې موټر دروازې زیات پام ځان ته اړوي، خو یوازې ظاهري بڼه ښکلې نه ده، بلکې د ای وی نوې ټکنالوژي پکې کارول شوې ده. ایموشن موټرونه به په پراخه پیمانه په 2000 میلادي کال بازارونو ته راووزي او لومړنۍ بیه به 1,290,000 ډالر وي. دا موټر نور ټیسلا ته ډیر ورته دی او همغسې چلیږي، خو کاربونی او المونیمی فایبرونه پکې زیات کارول شوي چې له دې کبله تر ټیسلا سپک دی. له بلې خوا فکسر کمپنۍ وایي چې یوه بله بیټرۍ جوړه کړې چې د ایموشن د وړاندې کولو په مهال، یعنی په 2000 میلادي کال به راوباسي. د دوی په وینا دا بیټرۍ به لا زیات کار کوي.
اتنی موجی دی پام کړی د مهمو خبرونو لنډیستا. د امریکا ملستیال ولسمشر مایک پینس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وی شاهله حق د دې کمیسیون د دارالانشاد ریاست د سرپرستی په توګه وټاکل شو. په نیوزیلند کې د 19 کلنو د نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان او سریلانکا نن لوبه کوي. افغانستان لومړی بیټنګ کړی، په 500 اوورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو 240 منډې جوړې کړې دي. لوبه د باران له امله سنډېدلې او سریلانکا تر اوسه پورې 144 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د ایران ولسمشر له روسیې، سوریه او ترکیې سره خپل غږ یو کړ او د امریکا له خوا په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د 1.5 کسیزه سرحدي ځواک د جوړولو له پلان سره مخالفت اعلان کړ. او د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د څېړنو په ارتباط په ټول هیواد کې تلاشۍ او چاپې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوري. په هلمند کې سور صلیب د جګړې 908 قربانیانو ته مصنوعي لاسونه او پښې ورکړې دي. که څه هم په 2014 میلادي کال کې په هلمند کې سخت جګړې وشوې، خو د سر صلیب مسؤلان د جګړې له امله د مایوب شو کسانو شمیر د 2010 کال څخه ډیر نه ګڼي. په هلمند کې د سور صلیب اورتوپیدیک مرکز ته اوس هم ډلې ډلې خلک مراجعه کوي او د وجود قطع شوو غړو ته مصنوعي اندامونه غواړي. زمونږ همکار چې د سور صلیب یاد مرکز ته ورغلی وایي اکثره هغه کسان چې لاس یا پښې نه لري پر ماینونو برابر شوي دي. نور په دې تفصیلي رپورټ کې وري چې الیاس دای راستولی دی.
زدل ته دیوی شته په شمول یو لستانه وینم چې پسپونه چپنو کې په خپل نوبات هار یو په جلازینو کې مصنوعي لاسونو او پښوته توکي چمتو کوي. دا په هیواد کې د سر صلیب اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو د تولید لپاره د اولویو مرکزونو څخه یو دی. د اورتوپیدیک مرکز په نوم دې ځای کې له پلاستیک او غچو هم نوي لاسونه او پښې جوړیږي او هم پخوانی خراب شوي مصنوعي اعضاوي د سره ترمیمیږي. په دغه مرکز کې هغه کسان نور ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړوي چې خپل هغې د ورته پیښو په ترڅ کې بایللي. 45 کلن احمد 18 کاله وړاندې موټر چپه کړی دی. د هغې پښې ورپسې مړې دي. دی وایي دلته له دندې خوشحاله دی.
تقریبا تو په 2010 کې پرسیاسي ما وظیفه اجرا کړې ده. دا وخت سره بیا تر اوسه پورې 2000 په حیض پیچو کاری باندې د مایبین لپاره خدمت کوم چې کوم لاسونه پښې پرې یا ترمن کې زموږ دا پښو ته جوړو دا زموږ هم کاری ده. زما خپلې پښې خو مایبې شوي دي. بس اوس کار نه کوي.
په لشکرګاه کې د سره صلیب د اورتوپیدی د دغه مرکز مخې ته خورا بیروبار دی. دلته جوړیدونکي مصنوعي اندامونه د ضرورت او اولیتونو پر بنسټ توزیع کیږي. د سره صلیب مسؤلین وایي تر اوسه هغه کسانو ته چې د مصنوعي اندامونو غوښتنه کوي د رد جواب نه دی ورکړی. د اورتوپیدی د دغه مرکز مسؤول ډاکټر عصمت الله قاضی زاده وای په تیر 2010 میلادي کال کې 908 کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې ورکول شوي دي.
په 2010 میلادي کال کې حدود ټول مریضان یا ټول ټال هغه مریضانو چې دلته مراجعه کړې شپږ زره څلور سوه نولس مریضانو چې په دې جمله کې نه سوه اته پروستیزه یعنی هغه مریضانو چې خپلې پښې د لاسه ورکړې دي دلته مراجعه کړې وه چې خپل هغه مصنوعي غړي ترلاسه کړي.
سور صلیب که څه هم د خپل بې طرفۍ او پالیسۍ له مخې د هغه ډلې نوم نه اخلي چې له فعالیته یې دومره کسانو د خپل وجود عذاب یې د لاسه ورکړی دی، خو دغه مرکز ته ځینې مراجعین ماینونه چې وسله والې ځای په ځای کوي او ځینې د حکومت لخوا هوایي بریدونه او لوی توپونه یادوي.
نوم یې شهزاده دی. کله ماما سره کلمه یو نمبر د تلیفون نمبر مې راوړی، له هغې خوا چې راکړو بس خوشاله
د سره سلیب د هلمند د څنګه د معلوماتو لمخې د دې نه سو اته کسانو په منځ کې یوازې څلور سلنه شجې دي. دوی وایي دا چې شجې د کور د باندې لږ یا بیخي هیڅ فعالیت نه تر سره کوي، نو ځکه لږ د کور څخه بهر د تهدیدونو او چغدونو سره مخامخ کیږي. د سره سلیب د اورتوپیدی د مرکز یو بل ډیر مهمه برخه د مصنوعي پښو تړل او د اوغو د دې کېدل لپاره د ناروغانو تمرین دی. په دې برخه کې د یو بل لوی وطاک هوا ملایمه ده. دلته د ګڼ شمېر کسانو سره د سره سلیب کارکوونکي بوخت چې پر مصنوعي پښو د تللو او تمرین چل ور زده کړي. د دې ځای مسؤول متی الله متوای ځینې کسان ژر خو یو شمېر یې په سختۍ ځانونه عادتوي.
دلته یوازې هغه مریضان چې مثلا که پښه ترلاسه کړي یا مثلا لاس ترلاسه کړي دلته دا ځای تمرین ځای دی. بیا مثلا هغه ته دلته ویل کېږي چې تاسو دا رقم وګرځئ تر څو پر دې په هغه پښه کې عیارېږي ورسره او دغه پښې سره دی په اصلاح سمېږي. یوازې دا هغه ځای دی. موږ ګیټ ورته وایو چې دلته ګیټ کوي واکینګ کوي ورسره.
د سره سلیب د لشکرګاه د څنګ مسؤل چې له مور ایرانۍ او د پلار د سویس سره تړاو لري تازه مقرر شوی دی. لورانت رضایی ازادي راډیو ټول که څه هم په 2010 میلادي کال کې د هیواد په شمال کې د جوزجان په ولایت کې د دوی د شپږو همکارانو د وژل کېدو تر پیښو وروسته د سره سلیب کارونه ټکنی شوي دي، خو تر اوسه په هلمند کې د هیڅ ډول تعدید سره نه دي مخامخ شوي. هغه د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې دوی د یو بې طرفه ادارې په ډول وپېژني.
ICRC has not faced any security challenges in Helmand, but
دوی وايي په هلمند کې د سره سلیب اداره د هیڅ ډول امنیتي مشکل سره نه ده مخامخ شوی، مګر تهدیدونه شته ځکه موږ په داسې یو سیمه کې یو چې هلته امنیتي حالت خراب دی او دغه ډول شرایط د هر چا پر ژوند اغیز لري، خو موږ کوشش کوو چې د تهدیدونو سره مخامخ نه شو. دا ډیره مهمه ده چې یادونه وکړو چې د سره سلیب اداره د بشري مرستو رسوونکې اداره ده. موږ د هلمند اوسیدونکو ته مرستې رسوو. موږ د خلکو غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي څو د دوی سره
مرسته وکړي.
په هلمند کې د سره سلیب د غڅانګې په 2009 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی چې په دې موده کې عادي خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. لورانت وایي دوی په دې موده کې د جګړې د دواړو غاړو په زرګونو جسدونه او بندیان تبادله کړي دي. زندانیانو ته یې د هغو د کورنیو د غړو ملاقاتونه، خطونه او پیغامونه رسولي او همدارنګه د جګړې د زرګونو قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې رسولي او د اولیه صحیح مرستو زده کړې هم ورکړې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه ونیک خو هیله مو هر کله کوم په دې هیله چې خوشی مو په برخه وي. د نن ورځې په خبرونه کې بیا هم لدی کبل چې تاسو ډیر زیات پیغامونه را رسیدلي او د دې لپاره چې لخبره دوه پاته نسی نو پر کومې ځنګړې برخه مو مرکه نه د کړې او له تبصره پرته تاسو پیغامونه در تخبروم په ګډه به وره
مالیا سلام زاده آزاد رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. اردو سرباز یم موږ دا سامان مهمان او دا میوا بیسم مانی یا موږ کنه رچی موږ د دولت نه ایله لږ چې موږ د دې په ځای پیسې اواره کی دا موږ هیڅ نه رچی دا موږ نه پټي ولا کی دا شی میوا راوړي بلای کی خو موږ شي خدای په امان زما په هر چا دا کو ته ورسې. الو
السلام علیکم زه خان د ګلستان د ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. دغه زموږ ساحه چې ده د تلیفون د ساحې څخه یو څه بوښنه ده. دغه تاسو کولای شئ چې دغه خادیه د مشرانو سره خبره وکړئ چې دغه د ګلستان ولسوالۍ ته یو څه خادیه ورکړي. یو جانمننه اکرامه.
بله السلام علیکم زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مست سیمې څخه تاسو ته پیغام جوړم. روزانه د ورسمه د لشکرګا مرم ورسمه د 8 کیلومتر سړک دی خان دوکا پار دی په دالاس زلس کاله مسیف راځي په سیف باندې د کیجه منخ کیجه جوړي نه زما د روړ مقامات څخه دا هیله ده چې زموږ و سړک ته پنځه توګه پام وکړي. د ازادي رادیو د ټول همکارانو د شکر کردګي څخه مننه په وار وار کوو د خدای په امان.
السلام علیکم زه د شارک خبرې کوم د موږ د ازادي رادیو ته کارګونکو ته سلامونه دي. ټول موږ یو پیغام دی چې دا چپلکی موټر دی په پلیټ چپلکی دا او دا خپل نوم نه دی د زبر زبر پلیټونه دی د جمهور رئیس ته موږ پیغام چې ورته ازادي کار کوون کی او ورځ دې ته کوم جرمانه پکې دي شاک دي چې هر سره خپل نوم تواړی نو دې کې بنا دي شي کیږي نه به دا غیر قانوني کارونه کیږي په خپل نوم بشي دا شاسي وی دي خر غریبانان دي او خپل مزدوري ته اخیستي دي چې په نوم کې نو دا جار سړي په خپل نوم باندې شي او سړی به معلومي نه به بمونه کې الوجي نه به د ما کیږي سړي په نوم معلومي. السلام علیکم.
السلام علیکم الله در زیم د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ نه خبرې کوم او بعد له سلام زمون د حکومت نه داهی له د چې مونږ په دشتو کې پراتی او مونږ غم به له خدای هي چانه دې کړای لکه مونږ ډېر کډه او ګرځو د خو هي چا زمون غم نه کړو او د اچین ولسوالۍ سره د 10 کیلومتر کې پراتی او په دشت پرایو سرپنا هیڅ نن ورو خدای دې وکړي چې دا حکومت زموږ غموخري او موږ ته هر څه راورسوي. کورونه مده په مونږ مور کې وران شوی موږ په خپل ادا او دولت په دې کوګي په خوانه هم سپو او وس هم سپو څو کار مخکې مو ته اړه باندې په وخت کورونه پرې خو بیا دای شان راغله او وی راته په سټوډیو کې وټ کړل نور مو وخت نه سند. الله په امان.
سلام علیکم خدا چین دو ولس علی نه دا خبره کوم د ازادۍ رادیو ته د اشرفانی سپه دا خبره کوم چې موږ د غدو شنوار وسط ولس علی موږ د افغانستان یو کو نه یو کو موږ د افغانستان یو نو موږ بس په د افغانستان کې یو امنیت کمانډان د شپه ولس علیونه نه لرو موږ د جنگ قربانیان یو موږ مرو موږ زو بلکغو موږ هر شی کو په موږ باندې نور زور واکي حاکمان دي چې حاکمان خاص په جلال آباد کې ناس دي ته وګوره چې موږ په ټول افغانستان کې ته وګوره چې د هچین ولسوالۍ هغه په هر سر کې د رشپاګ ولسوالۍ هغه په هر سر کې مري ورزګان چې وګوره د هچین ولسوالۍ هغه مري په بل ځای کې وګوره د هچین ولسوالۍ هغه مري په کونړ کې وګوره د هچین ولسوالۍ کومه سخته پوسته چې په ټول افغانستان کې ده هغه کې د هچین ولسوالۍ سرباز جنگي او څومره تلفات چې دی چې تاسو د استاد الله شاو ټول د غشپاګ ولسوالۍ شنواره وتی بیا تراشه چې په دغه ننګرهار کې موږ سخمه لرو یا نه لرو او موږ سخمه لرو موږ د افغانستان یو موږ د افغانستان کې حسابو خو به چې موږ د غشپاګ ولسوالۍ سخمه راکړو شي په دغه ننګرهار ولسوالۍ ننګرهار دی چې په ننګرهار کې چې هر څومره زور واکې ټول موږ مشرانې غاڼه کړې دي د غزمنګ مشران د هرې وسړي سره غاڼه دی هغه چې 2 روپۍ په ننګرهار کې پیدا کا 1 روپۍ موږ مشران لور کې موږ کشران ټول سبا وبای ژوندګي نخلاصي وکوټه زینلرو هیڅ شی موږ نه لرو دا دغشپا ولسوالی غ موږ سره په اشرفغانی نه دا غواړو چې موږ د افغانستان یو د پاکستان کو د افغانستان یو خو موږ افغانستان را ثابت کړو چې موږ څنګه د افغانستان چې موږ یو واری ونه لرو د شپا ولسوالی موږ یو رئیس ونه لرو موږ یو بل شیخ ونه لرو موږ مکتب ونه لرو موږ بل شیخ موږ څنګه د افغانستان خلاص. السلام علیکم.
سلام علیکم آزاد یادو کار کوم کو ته سرمون اورم فصل سلام عزیز لوګر ولایت عزیز ولسوالی نه ګرم من د ازرې یو د کسان طالبانو نیولې په خاګي جبار کې او خلک ګور ویلو مور او بلارې ور سره ته ویل چې ملا صاحب را خوشی کا او ته ویل چې اوس کمیسون تلاش سي تاسو کله نه راخلاص کی خو لا سه کمیسون چې ته دا کمیسون وای را سي سپین تلتا پستا او یا با اکوړي تلاش سي حالت په پاتره لري او په سپیډل کې وډه او خود نوس کسان مرکز دې چې موږ ته راغل نسته څنګه دلته ورته دې سوچ نیمال ټول چې اروا کو نه غیلې د پاکستان نه ما ته راځي نشي ادي په سره کسان چې راز بغوانان مې له کابل ورځي په جلال آباد کې په جنازه کې به مواد تر اوسه هیڅ کوم لري د ډاکټر صاحب چې د افغاني سره د خواهش چې کوم د پاکستان ماجرات کې او چې ماجر راجګ نه کې چې دي نه افغانه راشي سوله نه راځي ارامي نه راځي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او باد له سلامه. زه رمضان د هاس کې مېلې د ننګرهار ولایت د هاس کې مېلې کاریا ګورګورۍ اوسېدونکی چې د داعش د لاسه را بې کوره شوي په کابل پکتیاکوټ کې پراته او د مهاجرینو وزارت ته نن شپږمه اوومه هفته ده چې زم و راځم منډې وهم او بلاخره بلو چې د غزینې په درپیا کې راوم لیدمه کله یې نن درته کومک کوو کله سبا نو په لا یې کینو کړه چې د لږې د لاسه تېره کاږه ګرځي او که موږ سره چې اونه کومک وکړي او د غزما چې پرواویه 45 50 25 250 آزادۍ را د وزارت مهاجرینو دخواه ما سره کومک کېږي او که د هغو دخوا نه نه وي د یونیسیاري یونیسف چې هر څوک یې نو دغه زما شماره وه په دغې د ما سره اړیکه ونیسي او زه ډېر زیات مشکل کېم. یو طرف نه معیوبه یم بل طرف نه راته یو ورور هماغو په شهادت ورځ بیا هغه د جنازې لمونځ هم خدای شته چې علماو یې نه اجرا کړه او موږ خپله اجرا کړې او د هغې ورځې نه را دې خوا ته مې کلی وطن رانه پاتې دی او بې کوره په پکتیاکوټ کابل ناهینو کې اوسېږم. دغه مې شماره وه دغه زما پیغام دی ډېر مننه د آزادۍ له رادونه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمود لا د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. د طالبانو او حکومت څخه غوښتنه کوم چې بالا جنګ نه سم.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ زه له تاسو سره په تماس کې یم. هیله او ارزو لرم چې د آزادۍ راډیو خبرنگاران د خاک افغان د حالاتو په اړوند د خپل قرات ادارې سره مفصل بحث وکړي او په دغه ولسوالۍ کې خورا ډېرې ستونزې دي. له دې حکومت له پیله تر اوسه دلته شوردۍ شتون نه لري او سړکونه یې وران ویجاړ پراته دي. کلینیکونه شتون نه لري، پلچک شتون نه لري او په ټولو ولسوالۍ کې د هیڅ ډول انتظام لپاره تر اوسه یو چارواکی لاس په کار شوی نه دی. لهذا د دغې ولسوالۍ کوم داعش ولو هغه ټول د سیمې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په همکاري او د هغوی په کلکو هڅو سره له سیمې څخه وویستل شول. خو بیا هم حکومت د دې خلکو ستونزو ته پام نه ده کړی. هیله مې دا ده ژر تر ژره د آزادۍ راډیو لکه د نورو سیمو په اړوند چې خبرونه خپروي او د هغوی ستونزو ته چارواکو رسوي. د خاکي افغان ستونزې هم د خدای لپاره او د دې بیچاره ولس لپاره تر ولایتي چارواکو ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورور جانه. لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. موږ دغه پیغام د وروره د ماجی پولیسو قومندان د امنیت قومندان او استخباراتو والا نور ګول ځان نه قاچاقبران جوړ کړی دي قرار یې قاچاق چلی او دولت نن څه هم دا هیله ده چې وروره ګول دې غم وخوري او ځانونه قاچاقبران جوړ کړی دي نو افغانستان به څه جوړ شي او کوم څه به پخپو ودرېږي چې دولت کې خپله د دولت کسان قاچاقبري کوي نو افغانستان به څه پخپو ودرېږي. وروره السلام علیکم.
السلام علیکم جانه. د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. ورځ جانه د غزنی ولایت زناخان ولسوالۍ اوسېږم او زه څو ځله ورغلم تذکره نه رکوي موږ ماشومان دي مکتب نه محروم دي.
ورځ جانه اشرف بوته دا سوال دی چې دا
رشپت خرو زمنو سره لګ فکر پوک ما د لمبر د ما چار دی غوري عزیز دی وطن ما دی انډیا ته ورکه ام دی پاکستان ته ام دی ورسته ورکه دی وطن ما ته د تذکره راکی و سلام په احترام
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم درای راتوالا د شنډان ولس ولی داوود نمیزه مستر په تاسو کور ته ولات چې کومات نه دی کړی کوچون سره موږ کوچونو کنده سو کور کوچونو شنډان کوچونو موږ سره چې کومات نه دی کړی تاسو شپور ولس کور ته د بلاد جوړ شوی
پاکستان پولیس او سر اپان کی نہ وری سر ہادی پولیس کوئی نہ پیسے اخلی ہوئی تھا نہ گئی او من چھ دگی کھلی تہ پے پے من تراڑا ول اس تاسل تہ چھ تراڑا یوڑان نے اولان دے چھ من بدی ول سوال ہے بس اولان دی دتی تہ مزاحمت کی دی رب کر گئی دی امنیت امنیت چھ پکی ولا نے پتہ خاطر بارے من تہ بس پے براوار چھ من روپے ور کو ترا دی اولان رات چھ گیر ترا شے او چھ روپے ور کو پے پے من تراڑا ول دا نہ بے دا ترا گہ خالی دا پولیس دی او کا کا تھا اکبر کی نہ ولی
سلامونه او نیک هیلی احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. بابا سلام از میرزا محمد اسیر هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ زشوران د سیمې در سره پرین کیم. ما د دولت و جګپور مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه څنګهوریان چې تاسو هلمند ته راستولې دي دغه غل چې تاسو هلمند ته راستولې دي آیا تاسو په دوی په عمل باندې خبر یاست چې دوی څه کوي؟ آیا تاسو د دوی په خدمت باندې خبر یاست چې دوی وخت ولست کم خدمت کوي او دولت ته کم خدمت کوي؟ ولې ځان نه په خبره وي تر غله دلته ناست دي خلک شکي مسلمانان شکي روپۍ ځنی اخي خلکو سره ول ټکول کوي د سره ظلمونه کوي. حکومت دغه رقم حکومت دی دولت دغه رقم دولت دی په ولا کې خلک خپل مطالعه شي ولې داسې کوي؟ زما دغه پیغام دی وجهپور مشرانو ته چې خپل ځانونه دي خبر کې خپل ځانونه دولت خلکو باندې ځان خبر کې شي د خلکو سره ولې داسې ظلم کېږي؟ د ولس خوارانو نو کومه ګناه کړې ده؟ ما دغه پیغام دی مشرانو ته. السلام علیکم.
پریا السلام علیکم زلر ګل د کندهار ولا کفنج وایو لساری د صلوات کي صدا پیغام تاسو ته پردم. دا غرض موږ مکتب برابر د واټه کال کې دي چې ماش تنخوا هر شهر اوزي او یي اول شهر مر اوزي مگر ماشمان لاس کاسه ولاس کاسه درس نه پښکی وایي او بل غوښتل می دا غدا دا غرض موږ سلک د موږ کي صح منظر سوي دي د پنج وایي د لساری پوری وڅکر د دغه منظر او پیسې ورشه پر اوته دیږي دغه سي دغه پاته دی ویجار پاته دی بس دا موږ غوښتنې کړې د دولت چې کار واخ پر ورسې دی رمنا نبی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سید محمد د اوروزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبرې کوم. زما د لور مقامات څخه دا هیله ده چې موږ د گزاب په ولسوالۍ کې موږ د محلي پولیسو څخه ډیر په شکایت او ډیر په ضرر یو. موږ ته ضرر رسي ورور ظلمونه کې د خلکو څخه زوره پیسې اخلي. نو موږ د لور مقامات څخه دا هیله کوو چې موږ غور وکړو او دا خبره ازادي راډیو څخه هیله کوو چې پر کې مننه.
السلام علیکم. یو مې اس وخت کې وای ماجه تو کله مې اس نه چې څومره زړه کیږي الله دې خیر دې کې بنې کیږي او مې اس یو تیز ځاپي بومو او بزان وزن کو بومو ډر بومو موږ نه سره نه یو نمبر چې او خې دې خدای به قرارې دا ولي او دا کار چې زړه کیږي الله خیر کې واچي افغانستان ته بزګین شي. والسلام. او
السلام علیکم. زمانم محمد عارف دی میدان وردګ د ولایت څخه دغه پیغام پریږدم. دغه د اصلاحات اداري چې کومه پروسه د خالی بستونو لپاره په کار باندې چولې ده د ډیره شفاف او ډیره فعاله پروسه ده. نو زما هیله او ارزو د اصلاحات اداري د کمیسیون څخه دا ده چې باید دوی زر تر زره دوی د خپل ګامونه اوچت کړي او زر تر زره باید په ولایت کې امتحانونه واخلي ځکه چې ډیری کسان ډیری ځوانان همداسې بې هیلې او نا امیده ګرځي. نو هیله مې د اصلاحات ادارې د کمیسیون څخه دغه ده چې دوی باید امتحانونه ونه ځنډوي او زر تر زره باید امتحانونه واخلي او خپل نتایج باید زر تر زره اعلان کړي. والسلام په احترام.
د زابل ولایت د نوی نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د نوبار په ولسوالۍ کې نه مکتب لرو نه صفخانه لرو. زموږ یو لوی سړک په پنځه ولسوالۍ کې سړی دی، هغه غیر شوری چنکۍ نوبار چې موږ دغه دی راته پوه شو او موږ د نوبار خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي دي، شهیدان ورکړي دي، عیحات راولي دي، خاصي چا هیڅ کار هم دولت نه راته کوي. د تقریبا یو دوه سوه پرسنل د لرو پنځوس نفر په چار دیوالي کې لرو، نور امنیت څوک نه راته ساتي. میرویس مرزی ولې د زابل خلکو یا د نوبار خلکو ته هیڅ کار نه ورکوي؟ وسلام.
السلام علیکم، زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ زه د سربند له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راغوچې تللي دي، هغوی ته هېڅ توجه نه ده شوې او هېڅ چا کار نه ده پرې کړی، او خلک په خپلو لاسونو باندې په پلنګونو بیچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیست باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپین ږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي، دا د ټول ملت د ټولو کور ده. دا خارجیان چې نن امریکایان دي یا پاکستانیان یا هر څوک چې دي، هغه به یو ورځ نه یو ورځ د دې خاورې به لاس ټولېږي، خو دا ملت که جوړ وي بیا د ټولو په ګټه ده، د راتلونکي نسلونو په ګټه ده او زموږ تاسو ټولو په ګټه ده. او طالبان هم د دې ممانعت نه کوي او نه حکومت به انشاءالله د دې ممانعت وکړي چې موږ باید مرسته وکړو او حاضر ده. لهذا خواهش مې ده چې ما پیغام زر تر زره په دا وخت روانه جاري خبرونه کې نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او یې رغوي. وسلام.
اول سلام علیکم وایم ټول روپور چارواکو ته. ما دا هیله ده چې مقر ولسوالۍ کې کوبند په علاقه کې طالبانو په خپله عرقي له موسسې راستلی دي، د لارو په نامه باندې هغه یې په خپلو جیبو کې واچول. او بل دا پیشنهاد لرو چې موږ دا بند دلته منظرې شوې ده او تړې نه راته کاریزونه ټول وسو، نو د خدای دپاره دا یو کومک د امنیت سره وکړي، موږ دا کاریزونه دي راوباسي باندې دا بند وتړي، نو به دا کاریزونه م اوباسي نورې بیا لږ مځین راوخي. خدای پامان.
السلام علیکم. دا د افغانستان دولت څخه تقاضا کوو د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پوښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته اتلس کاله شل کاله قیدونې ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي، روره تبدیلي د ولایتو بند دي، په درې کال څلور کاله کې په یوازې نشي ورته راتلی. دغه زموږ غږ به ټولو مسؤلینو ته ورسوي، حقوق بشر ته سرن والا نه ته. السلام خدای په امان.
ہلو، السلام علیکم. ز عبداللہ خوغانی رکندات کا خبر کوم. کم چنن په 2013 اول شپو کې د خان محمد پردک چې د خان مل سټیل چې د پولاد فابریکا دغه فعال کړی ده، نو دا موږ په تاریخ کې ویلو چې په افغانستان کې دونه لوړ ظرفیت، افغانستان کې دونه لوړ سیویه باندې یو فابریکا نشته. نو زموږ دغه یو ډېر بېخي په تاریخ کې هغه وخت زموږ کوچنیانو، نو موږ دغه یو ارمان و پر زړه باندې، نو دا خدای پاک را فرا کړي. نو د خان محمد ورور څخه ډېر موږ خوشحاله یو چې داسې خدای دې ده ته نور هم وس توفیق ورکړي چې داسې نور کارونه هم وکړي ښه کارونه. نو اووه سوه زموږ افغانان ملکیان یې د کار وکړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د ویاړ خبره ده. نو زما د افغانستان د نورو تجارانو څخه هم دغه هیله ده چې په افغانستان کې دغسې فابریکې راوړي چې موټر جوړي یا موبایل جوړي یا په لوړ ظرفیت باندې داسې سیویا باندې لکه په پاکستان کې دغه خان لابراتوار او نور دغسې هسپتالونه جوړ کړي او زموږ د افغانستان مریضان بهر ته ولاړ نه شي او د لې خپله تداوي کېږي. نو زه ډېر خوشحاله سولم، بېخي ډېر خوشحاله سولم، حتی چې زما خپله فابریکه وایي فعاله شوې وایي دومره هم نه خوشحاله کېدلم. نو دا زموږ د ځوانانو یو ارمان پوره شو. الله دې نور تجارانو ته هم وس ورکړي چې په افغانستان کې داسې پانګونې وکړي او موږ ته فابریکې راوړي. او د ولسمشر څخه مې هم دا هیله ده چې داسې دولتي فابریکې او مشتبه هر کمره فعال کی. مننه آزادی دادو.
مننه کوم وروره ستاسو پیغام د خبر کړ. ستاسو دوستانو نور پیغامونه هم را سرهسته خو د پروګرام وخت هم دومره وو. یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو عزیزانو د پیغامونو پر اساس جوړیږي چې په تنظیم کې تای روشان هم کار سره کوي. مننه تر کوم او تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې دستګاه ته زنګ ووهی او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړئ. البته ټولنیز ستونزې کراته وست ډیر بشي ځکه موږ سیاسي موضوعات په دې خبرونه کې نه خبرو او د سیاسي موضوعات د لپاره موږ نورې خبرونې لرو. نو تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.